ازادي راډیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست د مافشین 2:25 زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي راډیو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط پر وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هڅه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې عراقي او کورد ځواکونه د موسل ښار په دریو اړخونو کې سنګرونه نیولې دي، او همداراز اورو چې د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کالی کې د کډوالو د یوه کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهم خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد نن د افغانستان د اجرایي رئیس سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري، او د امریکا د مرستو نړیواله اداره له افغان حکومت سره د مرستو یو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د افغانستان له اجرایي رئیس سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اجرایي ریاست نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې تدامي چې یماماتو د خبرې نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې همدارنګه د افغانستان د وروستیو امنیتي تحولاتو او د سولې مذاکراتو په اړه هم خبرې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډېره ستونزې حل شوې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د مشکلاتو هواري عملا د جګړې په ډګر کې پر افغان ځواکونو مثبت اغیز کړی.
دا په دې معنا نه دی چې موږ هیڅ مشکلات نه لرو. تمونگ مشکلات تر هغه ځایه پوری چې مونږ مشاهده کوو د دې په رفع کولو خپل ټول چمتووالی نیولی.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو له کبله اندېښنه ښودلې. نیکولسن له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغان ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې یو عمده لامل په بېلابېلو برخو کې د دوی رهبرۍ ته ورګرځي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې د مخدره موادو کمیسیون دي له اړوند وزارتونو او ارګانونو سره په دې برخه کې کار وکړي.
له احتیاط سره د مبارزې لپاره یو مشخص او ځانګړې پالیسي نه ده موجوده. داسې پالیسي چې ټول اړوند ارګانونه له احتیاط سره د مبارزې او د هغې د مخنیوي لپاره په هغه باندې عمل وکړي ظاهرا نه ده موجوده.
په ورته وخت کې د افغانستان د امیری اوختیا وزیر فیروز الدین فیروز چې دغې جرګې ته استجواب شوی و وویل چې مخدره موادو ته د اسان لاسرسي په خاطر په مخدره موادو روږدي کسان له درملنې وروسته 80% بیرته احتیاط ته مخه کوي. او د امریکا د مرستو نړیواله اداره یا USAID له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالرو پر ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې یو غونډې ته وویل چې د دغه پیسې نږدې 50% د حکومت بودیجې له لارې په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې استازي هرمت سمیت د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پیسې په بروکسل کانفرنس کې د امریکا د ژمنو یو برخه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه اوري.
السلام علیکم. دولتي ځواکونو او کورد پې پیشمرګه جنگیالیو د عراق په موصل ښار کې له یوې اونۍ پوځي عملیاتو وروسته نن د دې ښار په دریو اړخونو کې خپل سنګرونه ټینګ کړل. دوی په تېرې یوه اونۍ کې له داعش ډلې څخه د موصل د جنوب، ختیځ او شمال ځینې کلي او ښارګوټي ونیول. موصل د داعش وروستی مهم مرکز ګڼل کېږي. د عراق دولتي ځواکونو له پیشمرګه جنگیالیو سره چې پرون یې د شمال ختیځ اته کلي ونیول او د موصل 9 کیلومترۍ ته ورسېدل ګډ عملیات کوي. په دې اړه د عراق د پوځ یو قمندان جنرال عبدالوهاب السعیدی د جګړې له لومړۍ کرښې څخه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. داعش ډلې ته اوښتي زیانونه لسګونو ته رسېدلي. له پیشمرګه جنګیالیو سره چې په لومړۍ کرښه کې له موږ سره په ګډه جګړه کوي ډېره ښه همغږي روانه ده. په همدې حال کې د عراقي کردانو د خود مختاري سیمې مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ویلي چې پیشمرګه ځواکونو د موصل د شمال ختیځ باشقه ستراتیژیک ښارګوټی هم نیولی دی. د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کلی کې د کډوالو د یو کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 1200 پولیس د کلی د کډوالو له کمپ څخه له 6500 زیات کډوال بس یو د ښار په مرکز کې د نوملیکنې مرکز ته بیایي. د تصفیه د عملیات چې د فرانسې یوې محکمې تېره اونۍ د پایل حکم ورکړ یوه اونۍ دوام کوي. د کمپ له اوسیدونکو څخه چې د افریقا، منځني ختیځ او د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوال پکې دي، غوښتنه شوې چې د فرانسې په نورو ښارونو کې د پناه غوښتونکو مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه هلته ثبت کړي. د قرغیزستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې په پارلمان کې د حاکم ګوند له ائتلاف څخه وځي. د قرغیزستان د اساسي قانون له مخې له حاکم ائتلاف څخه د یو ګوند وتل د ټول ائتلاف د ماتېدو په معنا ده او د صدراعظم سورونبای جینبیکوف کابینه اوس باید استعفا وکړي. د قرغیزستان د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر عیسا عمر قلوف نن وویل د نه پخلا کېدونکو سیاسي نظریو په خاطر د شپږو ګوندونو په ګډون له حاکم ائتلاف څخه د وتلو پریکړه نن سهار د دې ګوند په غونډه کې وشوه. ولسمشر الماز بیگ اتومبایف په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه له غوره کېدو مخکې د دې ګوند مشري کوله. د جین بیکوف کابینه په 13 اپریل میاشت کې د پخواني صدراعظم تیمور ساریوف له استعفا وروسته جوړه شوه. ولسمشر اتومبایف 3 ورځې وخت لري چې یو پارلماني ګوند ته د نوي ائتلاف د جوړېدو دنده وسپاري. د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفہ بن احمد الثانی پرون د 80 کلونو په عمر مړ شو. د قطر دولتي ټلویزیون د پخوانی امیر د مرګ خبر تیر شپه خپور کړ. احمد الثانی په 1995 کال کې د خپل زوی لخوا له واکل لري شو. نو موړی هغه کال په سویس کې خپل رخصتي تیروله چې زوی کودتا پرې وکړه، خو په دې کودتا کې وینه توی نه شوه. د قطر اوسنی امیر د مړ شوي امیر لمسی تمیم بن احمد الثانی دی چې د خپل نیکه د مړینې له کبله په دې هیواد کې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی. وروسته له دې چې صدام حسین په 1990 کال کې پر قطر یرغل وکړ، شیخ خلیفہ له څو نورو عربي هیوادونو سره یو ځای د خپل هیواد پوځي تاسیسات د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته وسپارل، څو کویت آزاد کړي. اوس مهال هم د امریکا د هغو پوځي اډو او بخې د امریکا د هغو پوځي الوتکو اډې په قطر کې دي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي. او د روسي پولیسو 2 کسان په دې شا کوشلی چې په خپل موټر کې چاودیدونکي مواد لیږدول. دریم مشکوک کس توقیف شوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د نیول شویو تورنو او پولیسو ترمنځ په نیژنی نوګورد سیمه کې ډزې هم تبادله شوې دي. د ښار د مسکو د ختیځ په 400 کیلومترۍ واټن کې پروت دی. د راپورونو له مخې ډزې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو د کسانو ته د موټر د درولو امر وکړ. یوې سرچینې تاس خبري اژانس ته ویلي چې په پیښه کې 2 مشکوک کسان وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط پر وړاندې یو واحد او ځانګړی پالیسی نه لري.
یک پالیسی مشخصی که همه ارگان‌های زیردست در جلوگیری و مبارزه با اعتیاد با او عمل کنند ظاهرا وجود ندارد.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبری کې تر ډیره ستونزې حل کړي دي. د افغانستان د احصائیه د مرکزی دفتر لخوا په خوست کې د اقتصادي، ټولنیز او دیموګرافیکي سروې د بندېدو د پریکړې خلاف غونډه وسوه.
جدي غوښتنه د مرکزی حکومت او مرکزی احصائیه چې دغه فرصت نه ځنډوي.
د اورزګان ولایت د خبريالانو ټولنې له دولت وغوښتل چې د خبريال یعقوب شرافت وژونکې دی ونیسي.
هغه تل غوښتل چې د هیواد وطن د زوریدلو خلکو آواز تر دولت پورې ورسوي.
دا به هم واورو چې له داعش څخه د عراق د موصل ښار نیولو لپاره د عملیاتو یوه اونۍ بشپړه سوه. د خپرونې په دوهمه نیمایه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ او اونیز ډرامه یو کلی زر ژغونه اورېدل مه هېروئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د ولسي جرګې دویم مرستیال چې د نن یې د جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې د مخدره موادو کمیسیون دې له اړوندو وزارتونو او ارګانونو سره په دې برخه کې کار وکړي. د عامې روغتیا وزیر وایي مخدره موادو ته د اسانه لاسرسي په خاطر په مخدره موادو روږد کسان له درملنې وروسته 60% بیرته احتیاط ته مخه کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په افغانستان کې په نشه‌یي موادو د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه ولسي جرګې اندېښنه ښکاره کړه. د دغې ستونزې د حل او د عواملو د پیدا کولو په اړه د دوشنبې په ورځ زیاتې جرګې د کورنیو چارو، عامې روغتیا او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیران استجواب کړي وو. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د دوشنبې په ورځ یې د جرګې مشري کوله انتقاد وکړ چې حکومت له احتیاط سره د مبارزې په برخه کې واحده او ځانګړې پالیسي نه لري.
یک پالیسی مشخص برای مقابله با احتیاط، یک پالیسی مشخصی که همه ارگان‌های زیردخم در جلوگیری و مبارزه با احتیاط با او عمل کنند ظاهراً وجود ندارد.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر له 3 میلیونه اوړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. وکیلان وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. حبیب سعادت وایي که په مخدره موادو د روږدو کسانو په خپل وخت غم ونه خوړل سي نو بشري ناورین به رامنځته کړي.
معتادینو تعداد دومره ډېر سوی دی چې سړکونه لارې خرابه ځایو کې موږ په سترګو یې وینو. روزانه مواد ایروین په علني سکول کېږي. په دغه هکله نه وزارت مواد مخدر څه کړي دي، نه وزارت داخلي څه کړي دي او نه وزارت صحت عامې څه کړي دي.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د وکیلانو له پوښتنو وروسته وویل چې له زابل، اورزګان او نورستان ولایتونو پرته په ټولو ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 119 بستردار روغتونونه جوړ کړي. فیروز الدین فیروز وایي بیکاري، مخدره موادو ته اسان لاسرسی هغه عوامل دي چې له درملنې وروسته 60% کسان بیرته مخدره موادو ته مخه کوي.
امو ریشه اصلی باید پیدا شود. ما که هر قدر مریض تداوی کنیم، ما که هر قدر تبلیغ بکنیم، ما حتی تمام خانواده را در شفاخانه در اسارت بیاریم، دوباره بعد از اینکه تداوی میشن ما دیدیم که حتی بیش از 60% افرادی که تداوی شدن دوباره رجوع کردن. یه مگر بنده اصلی است.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي په روان مریض کال کې د مخدره موادو په کښت کې د تیر کال په پرتله 10% او په تولید کې 43% زیاتوالی راغلی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
کله انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په داسې حال کې چې پر ډیر افغانان د سولې د خبرو په نوم پروانو هلو ځلو شک څرګندوي، د طالبانو په قول ویل سوي چې د دې ډلې مشر د سولې د پروسې د چټکولو هلې ځلې کوي. طالب سرچینو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د پاکستان له امنیتي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. عصمت څاروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ګارډین رسپانه د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې مشر هیبت الله اخونزاده د افغانستان له حکومت او امریکا سره د خبرو د چټکولو هڅه پیل کړې ده. یو طالب مشر د برېټانیا د رسپانې ته ویلي چې د سولې په دې هڅو کې به پاکستان او نور ګاونډیان په تدریج شامل کړل شي. دا راپور وروسته له دې خبرېږي چې همدې رسپانې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پټو خبرو په اړه راپور خپور کړ او ورپسې پاکستان ته د طالبانو د درې کسیز پلاوي سفر تایید شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پاکستان ته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د پلاوي د سفر هدف د ځینو مدرسو د بندېدو او کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې بللې، خو طالب سرچینو ګارډین ته ویلي چې د طالبانو پلاوی د نورو مسئلو ترڅنګ د سولې د احتمالي خبرو د څرنګوالي په اړه د پاکستان له امنیتي چارواکو سره سلا مشوره کوي. سره له دې چې د سولې خبرو ته یو وار بیا خوشبیني زیاته شوې، خو یو شمېر افغانان شک څرګندوي وایي چې هر کال د هوا او د جګړې له سړېدو سره د سولې خبرې تودېږي، خو چې هوا توده شوه بیرته جګړه زور اخلي.
بس سورې خبرې شروع شي چې کوم ټیم سره چې بیا پاکستان بیا طالبانو دا فشار راولي، بس بیا د سورې خبره لاغوې کړي.
بالکل ورنه موږ سورې ته خوشبیني نه لرو، ځکه چې دې کو سوله به ونه شي.
موږ سولې ته سترګې په لارې نو کوم پاکستان چې کوم کوشش هڅې کوي نو د نړیوال سم فشار سره مخامخ ده، نو د دې فشار سره خپل ځان وځي کنه.
په دوحه کې د طالبانو یو مشر هم ګارډین ته ویلي چې پاکستان غواړي بیا د سولې خبرې په خپل کنټرول کې واخلي، او په عین حال کې د امریکا له فشار او د نړیوالې ټولنې له انزوا ځان خلاص کړي. د همداراز وویل پاکستان ته تللي طالبان به د سولې د خبرو او له پاکستان سره د وروستیو معلوماتو د شریکولو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو وژغي شي. د ګارډین د راپور پر اساس د طالبانو ځینې مشان په دې اعتراض لري چې د دوی د قطر د دفتر غړي په داسې ډول پاکستان ته تللي لکه دغه هیواد چې جلب و احضار کړي وي. په قطر کې د طالبانو سرچینو او د افغانستان حکومت له آزادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د سپتمبر او اکتوبر د میاشتو په لومړیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې شوي او ټاکل شوی دی چې د دوی بل پړاو خبرې راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې وشي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. د دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې د افغان ځواکونو د ناسمې رهبرۍ له کبله اندېښنې ښودلې وه. په ورته وخت کې شمیر پوځي کارپوهان هم انتقاد کوي چې افغان حکومت تر اوسه د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د سمون لپاره جدي او عملي اقدامات نه دي کړي. تفصیل دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو د موجودیت په تړاو په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان تر روسي سرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوا د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزې موجودې وي، خو د هواری په برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د یاد وزارت د وین مرسیال محمد رادمنه شاهزادی راډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د مشکلاتو هواری عملا د جګړې په ډګر کې پر افغان ځواکونو مثبت اغیز کړی دی.
دا په دې معنی نه دی چې موږ هیڅ مشکلات نه لرو. مونگ مشکلات تر هغه ځایه پورې چې مونږ مشاهده کوو د دې په رفع کولو خپل ټول چمتووالی نیولې او پاینده کې دا مشکلات صفر تر رسیږي.
د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نیکلسن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغان ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې یو عمده لامل په بیلابیلو برخو کې د دوی رهبرۍ ته ورګرځي. دغه امریکایي جنرال د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر ستونزو سربیره له افغان سرتیرو سره د مهماتو او نورو اکمالاتو د کمی ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې لامل بللی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. له دې وړاندې په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغان ځواکونو په مشرتابه کې د ستونزو یادونه کړې وه، خو په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکړی و چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. که څه هم جنرال جان نیکلسن د امنیتی ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزې نه دي مشخصې کړي، خو د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردک پر ضوابطو د روابطو حاکمیت د نامسلکي کسانو ګمارنه په مهمو امنیتي پوستونو کې پر فساد د ککړو کسانو ګمارل او په امنیتي ځواکونو کې د سیاسي ګټو پالل هغه لوی ستونزې بولي چې په خبره یې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې موجودې دي. ښاغلی وردک په ورته وخت کې انتقاد کوي چې افغان حکومت د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو حل ته ژمنتیا نه لري.
حکومت غواړي چې اصلاحات راولي، زر تر زره د دې باید عمل وکړي. په دې اساس خبرې شته عمل نشته تر څو چې موږ خبرې او عمل یو برابر نه کړو، افغانستان د دې حالات نه خلاصون نه پیدا.
ښاغلی وردک وایي که افغان حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر غني د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې د موجوده ستونزو د حل لپاره ژر اقدامات ونه کړي، د وسلوالو په مقابل کې به د افغان ځواکونو روحیه نوره هم کمزوري شي او په کمزوري روحیه افغان ځواکونه هیڅکله نشي کولای د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي.
و اموردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي امنیتي ځواکونو په شار کې تهاجمي عملیات درولي او په دفاعي حالت کې دي. د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام ربانی ازادي رادیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه له شار څخه د طالبانو تر تصفیه وروسته له تهاجمي حالت راوتلي دي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت د پامیر شلمی فرقې قومندان محمد اکرم سامي د وکیلانو دغه ادعا ردوي او ټینګار کوي چې په شار کې د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات لا هم روان دي. تفصیل یو ځل بیا له محمد حدیث پردي څخه اورو.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار د یو شمیر سیمو له تصفیه وروسته خپل عملیات درولي دي. د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې لا هم طالبان د کندوز ښار په څنډو کې فعالیت کوي. د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم کندوز ښار ته د طالبانو د بیا راتګ ویره شته.
نیروهای امنیتی یک بار شروع کرده بودن جنگ و فعلا جنگ ها متوقف است. نمیدانم که چرا نیروهای
دیوای امنیتی ځواکونو یو وار بیا جنگ پیل کرده و خوست جنگ در ایدل نه پوهیږم چې امنیتی ځواکونه ولی بیرته هغه سیمه چې له لاسه یې وتلي نه نیسي او جدي اقدام نه کوي. څو د کندوز ښار اوسیدونکي د دریم ځل لپاره د کندوز د سقوط له ویرې څخه په امان کې وي. طالبانو څو اونۍ وړاندې د دویم ځل لپاره د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې، خو وروسته د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې بیرته طالبان له ښاره په شا وتنبول شول. د کندوز د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار ته د طالبانو د بیا راتګ د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات نه دي شوي.
وضعیت در شهر کندوز گونه ای نیست که برای مردم قناعت‌بخش بوده باشه. نیروهای امنیتی بله در حالت دفاعی
دی. وی په کندوز ښار کې وضعیت د خلکو د قناعت وړ نه دی. امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د دغه ښار د امنیت لپاره یو ښه دفاعي کمربند هم نه دی جوړ کړی. ویر او ناوړه وضعیت هم په ښار خپور دی. خو د کندوز سیمه ایز چارواکي بیا د وکیلانو ادعاوې ناسمې بولي. د کندوز د پامیر شلمې فرقې قومندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې لا هم د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، خو نوموړی د ښار په 3 کیلومتره کې د طالبانو موجودیت نه ردوي.
وضعیت در کندوز کاملا زیر کنټرول است. عملیات
دی وی په کندوز ښار کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. زموږ عملیات چې د تندر نونس په نامه د ښار د پلټنې، تصفیه او د کمربندونو د کنټرول په هدف پیل شوي وو پای ته رسیدلی دي. دښمن په دغه نقطو کې قوي ضربې وخوړلې چې تر 200 ډیر کسانې د همدغو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي هم دي.
قوي خورده کې بیشتر از 200 نفر کشته داده.
په کندوز کې د روسي او جګړو له کبله د ګڼو کورنیو د بې ځای کېدو ترڅنګ ملکی خلکو ته هم مرګ ژوبله واوخته. هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه هغه کورنۍ چې د کندوز د جګړو له کبله بې ځای شوي وي، کندوز ته د جګړې وضعیت د خرابېدو له ویرې بیرته خپلو کورونو ته نه دي ورغلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د احصایې د مرکزی دفتر لخوا په خوست کې د اقتصادي ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې د بندیدو د پریکړې خلاف غونډه وسوه. ویناوالو د سروې په بندیدو کې د مرکزی احصایې د اداره په سیاسي چلند تورن کړه او وی ویل چې خوست د افغانستان له ګڼ نفوسه ولایتونو څخه دی، خو په ټولو برخو کې د نفوسو نیمایي څخه هم د کمو کسانو حقوق او امتیازات ورکول کېږي. نجیب الله الوخیل له سیمې څخه په دې اړه راپور راکوي.
د یک شنبه په ورځ د خوست لسګونو قومي مشرانو مدني فعالانو روڼاندو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې په یاد ولایت کې د اقتصادي ټولنیزې او ډیموګرافیکي سروې د بندېدو له کبله د احصایې د مرکزي ادارې پر پریکړې نیوکې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې یاد سروې د ژر تر ژره بیرته پیل شي. ویناوالو ویل خوست په اوسني وخت کې د افغانستان د امن لرونکو سیمو څخه حسابېږي، خو له دې کبله چې د وګړو کره شمېره یې نه ده معلومه، نو دوی په هره برخه کې د خپلو قانوني حقونو بې برخې پاتې شوي دي. مدني فعال سلطان محمود خیرخوا آزادۍ راډیو ته وایي:
خوستوال ټول جدي غوښتنه کولې مرکزي حکومت څخه او مرکزي احصایې څخه چې په خوست کې ماشاءالله ښه امنیت ده، تاسو ولې دغه احصایې د سرشمېرنې پروسه وځنډوله، ولې مو خنډ کې پېښ کړو؟ نو موږ دغه جدي غوښتنه ده له مرکزي حکومت او له مرکزي احصایې چې دغه پروسه دې نه ځنډوي.
د متون د سیمې یو تن قومي مشر حاجي شریف الله وویل: که چیرې د سروې په بیا پیلېدو کې ځنډ واقع شي، نو ممکن خلک په دې برخه کې عکس العمل ته اړ شي.
د خوست ولایت ټولې دغه لپاره برابر دي که چېرته دا شي چې دا کوټه شي، احتمال لري دلته قانون سپین ږیري علما ټول روزي یو جمهور په مقابل کې پیدوشي. خو بهتره خبره داوی چې دلته کوم معنی نشته، دا د پنور ولایتونو څخه نه مربوطه په کوم کې چې موږ نن نشته زړه زړه دا غاشور.
قومي مشر حافظ الله جان ګربز ویل: خلک او قومونه د سروي کوونکو ټیمونو امنیت تضمینوي.
دا پروسه چې دغه خامخدای پیسې نه ډیر کم زیری وي، خو خل په خپل پیسې مصرفوي، خدای شای غوړي دا ختمون غوړي. یاره ولسوالي هر کله یو غوړي امنیت یې مش په ذمہ ده، بالکل ډاډمن امنیت کې دی بیاي.
په خوست کې د اقتصادي ټولنیز او دیموګرافیکي سروي یو تن کارکونکو محمد جلال حق زدران وایي چې دوی سره د سروې په ټولو بهیرونو کې د خلکو پوره همکاري ورسره وه. د ده په وینا د مرکز په دریو واحدونو همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزیو نادر شاکور شمل دوه مونده تڼیو او تریزیو په ولسوالیو کې دا سروې 95 سلنه بشپړه شوې وه او یوازې دوه ورځې کار ته یې اړتیا درلوده.
زموږ سره ولسي خلکو ډېره لویه مرسته کوله او موږ ته یې ډوډۍ راکولې. د ارکامو په معلومولو کې، د مرکې په کولو کې، نو د مرکزي احصایې دغه ادعا چې ګویا په خوست کې امنیت نشته یا پنډ نشته یا ډونر پیسې نه راکوي، دا خو ټول بدلیل او بې منطقه خبرې دي.
دینی عالم مولوی عبدالقدوس د سروې د ګټو او اهمیت په تړه وایي:
که مثلا عیسائی سام صورت ونیولو، نو موږ د غړو تعداد به په ولایتي شورا کې اضافه کیږي، په پارلمان کې به اضافه کیږي، او د تشکیلاتو په رابطه به اضافه وله یارسي، د اجونو صاحبانو په رابطه برسي، د صحت عامه په رابطه برسي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا یو 15 پریکړه لیک صادر شو چې په هغه کې د عیسائی له مرکزي دفتره په کلکه غوښتنه شوې وه چې په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي چلند د خوستوالو لپاره د منلو وړ نه دی.
مرجغله ازادي رادیو اوري په اورزګان ولایت کې د مشتو خبريالانو ټولنې په زابل کې د وجل سوي خبريال يعقوب شرافت د قتل د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. يعقوب شرافت تیره اونۍ په زابل کې په مرموزه توګه وجل سو. په دې اړه نور حال له اورزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو او راپور د قران کریم په تلاوت پیلېږي.
والذي قدر فهدا
په اورزګان ولایت کې د خبریالانو ټولنې د یعقوب شرافت روح ته دعا وکړه او د هغه مړینه یو لوی ځای وبلل. په اورزګان ولایت کې د خبریالانو د ټولنې مشر سیمه الله ممنون د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل: که د یعقوب شرافت قاتلین د قانون منګولو ته ونه سپارل سي، نو موږ به د زون په سطح سره راغونډیږو او احتجاج به کوو. شغلی ممنون وایي: د خبریالانو وژل نه یوازې د خبریالانو ځای ده، بلکې د ټولنې سترګې له منځه وړل دي. ممنون وایي:
که چیرې دا دوسیه ونه څړل سي، نو خبریالان به مجبور سي چې د دولت سره کښېني، پر دې موضوعاتو باندې ورسره بحث وکړي، خبرې وکړي، د هغوی نظر واخلي او خپل نظر د احتجاج په ډول به دوی ته شریکوي.
ممنون له دولت غوښتنه وکړه چې د یعقوب شرافت دوسیه باید د میز شاته ونه غورځوي تر څو خبریالان په خپلو دندو کې ویښ پاتې سي. له دې سره په اورزګان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون امیر نعمت الله هم د یعقوب شرافت مړینه وغندل او د هغه قاتلین د هیواد دښمنان وبلل.
دا د هیواد دښمن دی، دا د خلکو دښمن دی، ځکه شرافت پر هیواد مین شخصیت و. هغه تل غوښتل چې د هیواد وطن د زوریدلو خلکو آواز تر دولت او د دولت آواز تر خلکو او خلکو آواز تر دولت پورې ورسوي.
فریدی ویل: شرافت پر هیواد مین شخصیت و، د تل غوښتل چې د هیواد د کړېدلي او زوریدلي ولس ژغ تر دولت ورسوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي رادیو ده. له داعش څخه د عراق د دوهم ستر شار د نیولو لپاره د پراخو عملیاتو یوه اونۍ بشپړه سوه. راپورونه وایي چې د عراق حکومتي ځواکونو له جنوب او کورد پشمرګه ملیشو له شمال څخه د موسل په لور پرمختګ کړی دی. رضوان مراد د موسل شار د پوځي عملیاتو په اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
د عراق حکومتي ځواکونو د موسل ښار په لور د پرمختګ په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ د مسیحیانو لرغونی ښارګوټی بارتیلا ونیو. حکومتي سرتیرو د دې ښار پر کلیسا د عراق بیرغ پورته کړ او د کلیسا د زنګ په وهلو د دې ښارګوټی چې د موسل له مرکز څخه یوازې 15 کیلومتره واټن لري نیول ولمنځل. د شمال لخوا کورت پېشمرګه ملیشو چې د عراق ځانګړي ځواکونه هم ورسره ملګري دي د موسل ښار په څنډو کې یو شمېر کلي له داعش څخه نیولي او د باشقه ښارګوټی محاصره یې تنګه کړې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف د هوا له لارې د موسل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې له عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د غراز د سلو په شاوخوا کې ځانګړي امریکایي سرتیري په مځکه په دې عملیاتو کې برخه لري. د موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې تر اوسه پورې 25 کورد وسلوال او یو امریکایي عسکر وژل شوی دي. د عراق پوځ تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړی. راپورونه وایي چې د موسل ښار په څنډو کې داعش ډله د هوان په ډزو توغندیو او ځان وژونکو بریدونو سره خپل مقاومت ته دوام ورکوي. داعش دوه ورځې وړاندې د عراق پر بل شمالي ښار کرکوک پراخه حمله وکړه او د رپورټونو له مخې شاوخوا 80 کسان یې وشل. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ډلې وایي چې د موسل د جګړې له امله تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کسان بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونو د غراس په موسل ښار کې د میشتو خلکو د سلامتیا په اړه چې شمېر شاوخوا 1,000,000 ته رسیږي هم اندېښنه څرګندوي. د عراق پوځ د موسل پر اوسیدونکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، خو د بشري مرستو سازمانونه وایي چې داعش کېدی شي د موسل له اوسیدونکو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي. که څه هم چې د عراق صدر اعظم ټینګار کوي چې د موسل د بیرته نیولو عملیات له پلان شوي مهالوي زیات پرمختګ کوي، خو داسې ښکاري چې د عراق د دې دوهم ستر ښار نیول به کمیاشت نه وینو څو اونۍ وخت حتما ونیسي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه نیمایي ته رسیدلې. په کابل کې 2:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډی نن له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالر په ارزښت د مرستې او تفاهم لیک لاسلیک کړ. وروسته له دې چې په افغانستان کې د ډیری امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د افغان ملي دفاعي ځواکونو په مشرتابه کې د ستونزو په اړه اندېښنه وښوده، د افغانستان دفاع وزارت نن وویل چې د افغان ځواکونو د مشرتابه ستونزې تر ډیره حل شوې. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې حکومتي ادارې په افغانستان کې د احتیاط د ستونزې پر ضد مبارزې لپاره واحد او ځانګړي پالیسي نه لري. عراقي ځواکونه او کورد پېشمرګه جنگیالي په موسل ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له یوې اونۍ پوځي عملیات وروسته نن د دې ښار په درې اړخونو کې خپل سنگرونه پیاوړي کوي. د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کالی کې د کډوالو د یو کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیس له 6,500 زیات کډوال باسي او د ښار په مرکز کې د نوملیکنې مرکز ته یې بیایي. د قرغزستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې په پارلمان کې د حاکم ګوند له ائتلاف څخه وځي. او د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفه بن حمد الثانی پرون د 43 کلونو په عمر مړ شو.
د ازادي رادیو د مهم خبرونو مول احمد تکل څخه اوریدل. اقتصادي خبرونه له نجیب زمان څخه اورو.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې تراتلونکو دریو اونیو پورې به د هیواد په بندرونو کې د غیر قانوني پیسو د راټولولو د مخنیوي لپاره یو طرحه جوړه کړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د امریکا د پراختیایي ادارې سره د مرستو د تړون د لاسلیک په مراسمو کې نن په کابل کې ویل چې دغه طرحه به د بین الوزارتي کمیټې لخوا جوړه شي.
تمام مشکلاتی که اخاذی
ټولې هغه ستونزې چې د دوی د اخاذی وي حل شي. د پیسو ټولونه که د تلو وي، که څه هم خاک پولي وي او کله نورو درکونه وي، دا ټول دی واحد مرجع لوري راټولېږي
جمهوري مشر
شاغلی حکیمی زیاته کړې چې اقتصادي عالی شورا پریکړه کړې چې په اوږد مهال کې به د افغانستان ټول بندرونه معیاري او د ترانزیت او ټاکس پیسې به د یوې واحد مرجع لخوا راټولېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 28 سوداګر او پانګوال یا د کورنۍ غړي اختطاف یا وژل سوي دي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره سره چې بهرني سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي، خو امنیتي ستونزې د دې لامل سوي چې حتی کورنۍ سوداګر په هیواد کې دننه پانګونه ونه کړي.
همدغه یوازې تیر میزان میاشت کې تقریبا شاوخوا د اوشت تنه یا اختطاف شوي دي یا په قطر رسېدلي یا دوی ته اختار ورکړ سوی.
شاغلی پسرلی وایي چې امنیتي ستونزې په هیواد کې د بهرنیو او کورنیو سوداګرو لپاره یو لوی ګواښ دی. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني اوړه په 1250 افغانۍ، او یوه بوجۍ قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یوه 50 کیلویي بوجۍ بوره په 2400 افغانۍ، او یوه 4.5 کیلویي بوجۍ وریجې په 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1020 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 1450 او 1 لیټر ډیزل تیل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 1 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ شل پوله، او زر پاکستانی کلداري 1430 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. له هغو پیغامونو څخه به یو څو درته ولولم چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي. بزګر له هلمند څخه لیکلي چې ډیری ځوانان د بیکارۍ له کبله ځان وژلو ته آماده سوي دي. دی اوسنی جنگ له خودکشي سره مقایسه کوي. عبید له زابل څخه لیکلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر رول اتکا کول د 14 کلنۍ خطا کېدلو تکرارول دي. افغان حکومت او طالبان دي د پاکستان پر ځای د سولې لپاره بله مرجع پیدا کړي چې سوله راسي. نصر الله له شاجوی څخه لیکلي چې ژمی راغلی خو د سوند توکو به یې ډېرې لوړې سوي دي. او همداراز محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې د هلمند خلک نور د جنگ څخه تر پوزې راغلي دي، ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپ نیولی. اوس وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ او اونیز ډرامه یو کلیزر ژغونه واورو.
یو کلی زر غاگونا
گران آویدون کو اسلام علیکم. در درامی پتیر برخه که در شوانزی ماوین زکا پجنکیو غصاو چه گوا که دوی ولی فوتبال کوی، خوب پدی برخه که باوارو چه شفیقه او دلاور خان پر چه دمره چی دیغا گیگی.
جوڑے کم راس پورا زوا سڑی گی بلو راس جام آئی رازی خدا جمی کام خوب خورے خیر ڈبل پر رکھو دے کر کے دا گندلی لگو رہے ہوں وہ دلوری کر کے تھا
او رښتیا دا د دسمال سندره د څنګه ویله
د اسلام پلارا تر کله به داسې لاستر زنی ناستیو؟
یاره ته خو د دې ماشین ها کم کار کنه چې زه خبرې واورم. څنګه دې ویل چې لاستر زنی به تر کله ناستیو؟
وی توبه اسلام یادوم، وایم تر کله به بیکوری د کوژدې غمه به کله خورو؟
ګوره خزی، دا هر څه د خپل لاسه دي. ټول کلی خو هغه یوه ګلاله نه و چې دې پسې شلو، هغه د هغم د ګلاغان ګور شوه.
نصیب خو ځواني مرګ شو، شاګله ترور به یې ټول عمر په غم ژاړي.
قسمت او نصیب خپل کار کوي. اوس د زوی دواړه پخې په یوه موزه کې ننه ایستي چې ګلاله یو نه شوه زه بله نه غواړم.
د اسلام پلاره داسې خو نه کېږي، پخه یې باید وربند کړو. همدا یو زوی مو دی، د ده کوژده او واده زما لوی ارمان دی.
شفیقې، ته د خپل اوس ارمان غم نیولې، پرېږده اخیر به خپل سر تراشی. مو خور تا ګرځو چې د بخت باز به په کم کور کینی نو
د چا په کور به د بخت باز کینی؟ ته به وایې چې دی به بیا درته ووایي چې فلانۍ جنۍ راته وغواړئ.
نه دی وایي، بس زما په خپلې وریرې څه شوي، فرزانه به ورته وغواړم، هم خورما او هم ثواب. له ډېرو خرڅونو نه به پې خلاص شو. زه چې فکر کوم نیم به هم خوښ شي. څنګه غلی یو څه نه وایې؟
د نعیم لور چې کوم دردونه ستا له لاسه ولیدل، نو بیا به څنګه دې خبرې ته خوشحالېږي؟
تېر هېر که شفیقې، نعیم به ولې نه خوشحالېږي؟ دا هغه لور زما د زوی نه زیاته ده.
دا خو څه د زور خبره نه ده، هر چا ته خپل اولاد ښه ښکاري. وایي کارغام ویلي چې زما سپینکی زویه.
شفیقې شفیقې، تر ننه پورې نعیم زما په خبرې خبره نه ده کړې. زه پوهېږم چې نعیم زما په دې خبره کې هېڅ هم نه وایي.
لور خو به یې وایي، فرزانه څومره ده؟
د لورې په دې خبرو څه وخځې؟ چېرته چې زه او نعیم یو، هغې ته څوک وخت ورکوي په دې خبرو کې؟
د اسلام پلاره، هغه ورځې دې هېرې شوې لکه چې فرزانې کمبختې کومې دیدنۍ نه وي چې وې نه لیدې.
نه مې دې هېرې، خو زه او ملک ستار ډېر فرق لرو. زه مشر تره یم. تره
وسړیه، د تانو په نیمه سر نه خلاصېږي. هېر دې شو چې همدا د فرزانۍ کم عمر او جبري واده په ګناه دې باندې تېر
که. ښځې، ستا په دې خبرو چېرته سر خلاصېږي؟ زه هسې درته لګیایم هسې.
زرلښتې لورې، پوه نه شوې چې په نارینه وو کې به څوک د شورا رئیس شوی وي؟
حاجرې ترورې، خبره نه یې؟ ملک کاکا مو د شورا رئیس شوی.
رښتیا؟ د کلي ملک خو یې رئیس هم شوی. مبارک دې شه. ټوکه خو به نه کوئ؟
نه نه، ټوکې نه دي. د جومات تر شا او مکتب کې لستونه بند شوي. ما خپله وکتل.
هو، داسې حال و پي چې هر چا خپل نوم لټو. خو پلاره، بیا دې مبارک شه، له ټولو نه لوړې رایې ستا وي.
ژوندی اوسې زویا، خلکو به ستا له مخې هم را را کړي وي. ته کلیوالو ته ډېر ګران یې.
نه نه پلاره، داسې نه دی. د کلي ملک یې داسې ملک چې کلیوال ډېر درنه خوشحاله دي، ځکه خو یې رایې هم ډېرې درکړي.
اوهو، رښتیا خبره همدا ده. حجرې ترورې، په ملک کاکا مو لږ نقل مونه شیندل.
او همدلته وو. څه شو نقل؟
دا دی، صبر چې زه واچوم. مبارک دی وي کاکا.
خیر اوسې، دا خبرې پرېږده لورې. دا د ښځې ستا نه منګور ښه شوه، دا نقل خو به تا را باندې شیندلی.
هغه هم پردی نه، دا نګور مې ده.
دا دی، مبارک دی وي. ملک کاکا، ودې نه ویل چې د نارینه و د شورا خزانه دار معاون او منشي څوک څوک شو؟
زرلښتې نګورې، نسارم ستا په شان معاون شو، صبر خزانه دار و سیجانم منشي انتخاب شو.
ښه ښه، نسار معاون شو.
نسارم ښه سړی دی، پرې خوشحاله شوم. د جمیل پلاره، ته دې خواکه لونګۍ کې د شیرني بنده ده؟
څه دي؟
هو، زه هم خوشحاله شوم ورته، کاریګر سړی دی.
جمیله زویه، تا خو ځان کاندید نه کړ، کنه تا نه چا ډېره رایه نه شوی ګټلی.
نه نه مورې، اوس هم ډېر ښه کسان ټاکل شوي. ما خو نه شو کولی چې ځان کاندید کړم، ځکه زما نور ډېر مسؤلیتونه دي.
خدای دې عمر ډېر که جمیله زویه. زرلښتې لورې، څنګه ناستې؟ ټولګي ته نه ځې؟ او که نوره نو معاونه شوې درس نه ورکوې؟
نه نه، دا خو معاونیت دی، ټولګی مې په ریاست هم نه ورکوم.
ښه نو ورشه، کنه ساعت نه وینې چې څو بجې دي؟
دا دی ځم، مالې صبر چې په هر څه ځان خبر کړم، چې اوس بیا ټولې پوښتنې کوي مانه.
ورشه نګورې، نن نه پاس د کارونه او مسؤلیتونه ډېر شوه. الله دې درته حوصله درکړي.
آمین. زه چې ځو اجرې ترورې.
وی څپلۍ مې څه شوې؟
دغه دی، همدا ستا څپلۍ دی.
لږې را دې خواکه. وی دا چرګانې دې ورکې شي، همدا لېسته راغلې.
السلام علیکم، په خیر راغلی. زلختي، اجرت ورته شوه؟
دا دی راغلم شفیقې، ښه زیری م درته لرم.
خدا به نه وایې چې بیبي ترور نه ده رئیسه شوې. بیبي ترورې، څنګه په ځان ډاډه یې لکه چې خبره شوې چې ریاست دې ګټلی؟ زرلښتې رښتیا وایې؟ مبارک. هو رښتیا وایم شفیقې. ښهسو، بیبي ترور مو مشره وه، اوس مو نو د شورا مشره شوه، او دا هم رښتیا وایم.
زیما و نیام.
خخ شکر کام لوری در بانده ات ما و نشمی.
خخ خزانه داره او منشی توک دی
تول در توایم غوگو نیسی بی بی ترور رئیسه. خدیجه خزانه داره نفیسه منشی
دیر بارک دیش
اوزه زرلکتا ماونه.
خدیجه
و نفیسه تو روسته ندیر اغلی چه دا خبره یوری دلی وی لخوشاله اینه با حلوتی وی صبر چی تن ناری نو دی شورام در تو وایا
وایا اغوی که توگ رئیس شویلوره
رئیس نه طولی در توایم
وایا وایا کنه
ملک صاحب نواب زما خسر جان دی شورا رئیس
دیخه
نسار دی گلجار ترور زوی ماوین که دی گلجار رون صابر دی گلاله پلار خزانه دار او سعید دی سکنه خوابن منشی
دیخه دیخه
د پوهنې ریاست محترم رئیس صاحب مدیر صاحب او محمد کریم خان چې نن د دې ښوونځي د مدیر په حیث معرفي کیږي د نن ورځې غونډه د قران پاک د څو آیاتونو په تلاوت سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
لقاري صاحبنا يو جهان مننا او اوس د دې ولسوالۍ د معارف ریاست ښاغلی رئیس صاحب ته بلنه ورکوو چې خپله وینا واوروي. مهرباني وکړئ صاحب.
مننه. د لوی او مهربانه خدای په نامه د محترمو حاضرینو په اجازه دې لپاره چې وخت ضایع نه شي غواړم د پخوانۍ مدیرې صاحبې په هکله لنډې خبرې وکړم. د دې ښوونځي مخکنۍ مدیره صاحبه ډیره فعاله او په کار پوه ښځه وه. د هغې د ښه کار او زیار ایستلو ښه بېلګه دا ده چې په ښوونځي کې نن سبا د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی. د ښوونکو د ظرفیت جوړونې په برخه کې له ما سره څو ځله د دارالمعلمین په هکله خبرې کړې وې تر څو یې امر ترلاسه کړي. ډېر کومکونه یې ښوونځي ته واخیستل. ډېر ښه ورزشي میدان یې جوړ کړ. همداسې نور ځکه یې پرمختګ وکړ او د معارف په ریاست کې ورته وظیفه ورکړل شوه. او زه تر کومه ځایه چې پوهېږم ټول ښوونکي له پخوانۍ مدیرې صاحبې نه خوشحاله دي او په تلو یې خفه دي. راځو د ښوونځي د نوي مدیر محمد کریم خان په هکله دومره به ووایو چې محمد کریم خان هم ډېر په کار مین کس دی او انشاءالله تاسو ته به هم ثابته شي.
رئیس صاحب نه مننه. راځئ مدیر صاحب کریم خان دا دی خپل مدیر صاحب اوس خبرې کوي.
د بخښونکي او مهربان خدای په نامه مننه له تاسو ټولو نه. زه خوښ یم چې د داسې ښوونځي مدیریت ته راغلی یم چې د ښه کار تمه لري او قدر لري. نور به زه ډېرې وعدې نه درکوم. څه چې یم په عمل کې به یې وبینئ له خیره او انشاءالله چې رانه راضي به اوسئ. مننه له ټولو حاضرینو نه.
نو اوریدونکو ستاسو په نظر د سیمه ایز شورا رئیس څه مسولیتونه لري او تاسو د خپل سیمه د شورا له رئیس نه څه تمه لري؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیما نړۍ. د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د خزو لخوا جوړ شوی سیاحتي شرکت ته ورغلی يم چې د میرمنو لخوا مدیریت او چلول کیږي، او په خبرونه کې به د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. لما مسودې نیازی سره اوسئ، خو په سر کې غوښ شي همایون هیواد ته چې د خزو په اړه د اونۍ مهم خبرونه راوړوي.
د کابل په بادامباغ سیمه کې ولسم نړیوال کرنیز درې ورځنی نندارتون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. ولسم اشرف غنی د دغه نندارتون په پرانست غونډه کې وویل چې حکومت به د خزینه بزګرانو لپاره لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي او پانګونه به ورباندې وکړي. خو د کرنې وزیر اسدالله زمیر په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د پخوا په پرتله په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلي زمیر زیاته کړه دغه نندارتون د خزینه بزګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی چې یو شمېر ښځو هم پکې خپل کرنیز توکي په سبانې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. دا ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون رئیس فوزیه کوفی وایي د خزینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی. اغلی کوفی له ازادې راډیو سره په خبرو کې ویلي چې یو کمیسیون په دې اړه کار کوي او د دغو خزینه پولیسو د ستونزو پر کمښت به تمرکز وکړي. فوزیه کوفی همداراز ویلي هیله لري څو د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره په همغږۍ د خزینه پولیسو لپاره د ښارګوټي د جوړولو په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. جمهور رئیس غنی خبرداری ورکړی که چیرته وزیر رئیس یا بل هر چارواکی ښځو ته په بده سترګه وګوري دستي بله کاره ګوښه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ پارک کې د ښځو لپاره په لوړو دولتي مقامونو کې د متحولې رهبرۍ په نوم غونډه کې ویلي دا د اړتیا ده چې د ښځو او نارینهو ترمنځ د باور او درناوي فضا موجوده وي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنرې سوریا سوبرنګ ویلي دا دوی د کمیسیون د څېړنو له مخې لا هم د افغانستان په دولتي ادارو او تحصیلي چاپیریال کې د ښځو ځورونه په بېلابېلو ډولونو موجوده ده. میرمن سوبرنګ زیاته کړه چې عادتاً ښځې او نجونې لا دغو پیښو شکایت نه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د تیر څو کلونو په جریان کې افغان میرمنو په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د پام وړ کارونه کړي او لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د تیر څوارلسو کلونو په جریان کې میرمنې د غالۍ اوبدلو او خامه ګنډلو له سنتي برخې نه راووتې او د سوداګرۍ په برخه کې خپلې تجربې وازمایلې. هوټلونه، دوکانونه، ورزشي کلبونه او دې ته ورته نور لوی کارونه یې وکړل، او د نارینهو تر څنګ په سوداګریزه برخه کې هم فعال ونډه واخیسته. د همداسې لویو سوداګریزو فعالیتونو په لړ کې په کابل کې یوې میرمنې د بانو په نوم یو سیاحتي شرکت جوړ کړی چې د اتو تنو میرمنو لخوا چلول کیږي. د بانو سیاحتي شرکت مشرې او بنسټ ایښودونکي مرجانې سادات نه مې وپوښتل چې څه انګیزه د دې بای شوه چې سیاحتي شرکت جوړ کړي. نوموړي وویل په کابل کې ډیر سیاحتي شرکتونه شته چې اکثر یې د نارینه وو لخوا پر مخ وړل کیږي. نو دې یو دوستانه وغوښتل داسې یو کار وکړي چې تر اوسه د میرمنو لپاره چانوی کړای.
زمانی که ما
کله چې له نورو دوستانو سره تصمیم ونیو چې په ټولنه کې د ښځو لپاره یو متفاوته کار ترسره کړو، له ډیرو مشورو وروسته مې دوستانو راته وویل داسې یو کار وکړه چې تر اوسه چا د ښځو لپاره نوی کړی. وروسته بیا په دې فکر کې شوم چې په کابل کې لزر ډیر سیاحتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې نارینه چلوي. بیا هم هغه و چې د بانو شرکت مې جوړ کړ چې وکولای شو د افغان میرمنو د کار انځور ته چې د سنتي تجارت و شکل لکه لای اوبدل او خامک ګنډل و تغییر ورکړو. او ومو خودل چې میرمنې کولای شي په لویو سوداګریزو برخو کې هم کار وکړي. زموږ دا کار د افغان میرمنو یو مثبت تصویر نړیوالو ته ښیي او یو لوی بریا ده.
اغلی مرجانه سادات چې د سیاسي علومو د برخې محصله ده او په یوې خصوصي رسنۍ کې هم کار کوي وایي اته میرمنې له دوی سره په دې شرکت کې کار کوي او په ښه توګه د بانو د شرکت رهبري کوي.
اول لوی کارمنده باید بگویم که ما
لومړی به د خپلو کارکوونکو په حق لبو وایم چې په دې شرکت کې اته کسان کار کوي چې ټولې نجونې دي او د خپل لیاقت له مخې ټاکلې شوې دي. اکثریت دانجونې د مدیریت او اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي او د علما سره په کار کې ډېره مرسته کوي. دانجونې په خپل کار کې ډېرې واردې دي او په دې توانېدلې چې شرکت ښه مدیریت کړي. اغلی مرجانه زیاتوی یو میاشت کیږي چې د شرکت کاری پیل کړی او په دې موده کې ډیر قراردادونه له داخله او بهر نه ترلاسه کړی دي، او همدارنګه د دوی د کار یو مهمه ځانګړنه دا ده چې د میرمنو لپاره د تحصیلي بورسونو زمینه هم برابروي.
کارای ما روی قرارداد
زمګ د کار ډیره برخه د شرکتونو په قراردادونو راڅرخي. زمګ د کار ډیره کمه موده کیږي، خو په دومره وخت کې مو لدري یا څلورو لویو شرکتونو نه د ټیکټ په برخه کې قرار دا دونه اخیستی دی. کله چې به بهرانه یو رسنیو کې زمګ د شرکت راپورونه خبره شول، خلک لا ډیر علاقه مند شول او مکتی له بیلابیلو هیوادونو لکه ایران، هند، روسیې او اوکراین ایمیلونه وکړل او لمګ نه یو غوښتنه وکړه چې د سیاحت په برخه کې یو ځای کار ورسره وکړو، او همدارنګه مو د میرمنو او ځوانانو لپاره د تحصیلي ورسونو زمینه هم برابره کړې ده. تر اوسه د ترکیې، آلمان، روسیې او پولند هیوادونو ځینې شرکتونو لمګ سره د تحصیلي ورسونو په برخه کې قرار دا دونه امضا کړی دی. د کار د پیل په لومړیو ورځو کې مو درویش مېرمنې ترکیې او روسیې هیوادونو ته لیږلې دي.
ترکیه روان کړم و 3 نفرم په روسیې.
اغلی مرجانه وای د بانو شرکت په جوړولو کې پلار ورسره مالی مرسته کړې ده. نو موري همدار زیاتوي د یو کار تر پیل مخکې مشخص هدف او د کورنۍ ملاتړ ډیر ضرورت دی، او دا ځکه بریالي شو چې پلار او روري ملاتړ ورڅخه کړای.
شریک ندارم،
په شرکت کې شریک نه لرم، دا یو کورنۍ کار دی چې د لګښت په برخه کې مې پلار ډیر مرسته سره کړی، خو ځینو دوستانو را سره د طرحو او آیډیا په برخه کې کومک کړی دی. زما په نظر د هر کار د پیل لپاره یو هدف ته اړتیا شته. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کورنۍ ملاتړ ولرو. زه غواړم د دې کار په وسیله خلکو ته وښیم چې افغان میرمنې ډیری وړتیاوې لري. کله چې میرمنې غواړي یو کار پیل کړي، له هیچ چا دې ویره نه کوي او په خپلې وړتیا دې باور ولري.
به انرژي خود، به توانایي خود باید باور داشته باشند.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږي؟ هغه شخص چې په بدو کې د ورکولو په نوم ښځه په نکاح ورکړي یا یې وکړي، په وقته حبس چې له لسو کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15مه ماده لومړی فقره. بانو شرکت ته په ننوتو د هغو میرمنو انځورونو ته ځیر شوم چې په ټولنه کې هلو ځلو او مبارزو رنګ راوړی، او له افغان میرمنو نه یو مثبت تصویر نړیوالو ته وړاندې کړی دی. خو د انځورونو تر څنګ په څوکیو ناستو میرمنو بیا هغه ژوندی تصویر جوړ کړی چې ټولو ته دا څرګندوي چې افغان میرمنې د ستونزو او ټولنیزو مشکلاتو تر څنګ کولای شي د ژوند په هر ډګر کې فعاله ګډون ولري، او هغه مسؤلیت چې د خپلې ټولنې پر وړاندې لري په ښه توګه ادا کړي. اغلی مرجانه سادات وای لکله نه چی د بانو شرکت جوړ کړای، ډیری خلک ترې دا پوښتنه کوي چې تاسو په دې شرایطو کې څنګه کولای شي بهر له کوره دا ډول فعالیتونه ترسره کړی؟
محافظت امنیتی مو بوت.
ډیری خلک لمنګ نه پوښتنه کوي چې امنیتی شرایط څنګه خراب دي او په دې شرایطو کې تاسو څنګه کار کوي. خو بیا هم موږ خپل خلکو نه ډیر خوشاله یو. خو د هڅونو ترڅنګ مزاحمتونه هم شته. مثلا په تیر اونۍ کې جنو ماته شکایت وکړ چې خلک دکان ته د موبایل شميري اچوي، یا چې څوک د دکان لمخې تیریږي ډول ډول خبرې کوي. خو دا ټولې خبرې موږ له اوله سنجولې وي، ځکه چې موږ په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو. خو دا ډول خبرې هیڅکله موږ له خپل هدف نه نشي راګرځولی. د بانو شرکت یو کارکونکي زهرا احمدیار وایي دا ډیره ویاړي چې په داسې یو شرکت کې کار کوي چې د میرمنو لخوا چارې پر مخ وړل کیږي.
کارای کین جما پښمه برم فلم
دلته زما کار دا دی چې خلکو ته معلومات ورکوم او د بانو فیسبوک پاڼه هم چلوم. موږ ټول همکاران کوشش کوو چې له مراجعینو سره ډیره ښه رویه وکړو چې وکولای شو د هغوی رضایت جلب کړو. ما به مخکې داسې فکر کوو چې میرمنې دا ډول کارونه نشي کولای، خو اوس چې ګورم زه او همکاران می په ډیره ښه توګه بانو شرکت رهبری کوو، او په دې برخه کې باید لا پرمختګ وکړو.
تر اوسه پیشرفت عالی داشته باشیم.
د بانو شرکت له دوه تنو مراجعینو نه به هم واورو چې بانو شرکت ته د ټیکټ اخیستلو لپاره راغلي دي، او دا چې دوی څومره د دې شرکت له کارونو او د کارکونکو له روینه خوښ دي.
امید صدیقی اسم بشند کابل.
زمانم امید صدیقی ده. زه چې تل دهلی ته زم له بانو شرکت نه ټیکټ اخلم. زموږ لپاره دلته ډیر سہولتونه موجود دي، او تر ټولو ښه خبر دا چې دا شرکت د میرمنو لخوا رهبری کیږي. ما به مخکې له نورو شرکتونو ټیکټ اخیسته، خو په قیمتونو کې توپیر شته. شاید علت دا وي چې میرمن
خپل کار ډیر پراستی کوي.
نوم آزین هاشمی.
زما نوم آزین هاشمی ده. غواړم دوبۍ ته لاړ شم. دلته راغلی یم بانو شرکت ته چې ټکټ واخلم. په دې ځای کې زموږ لپاره ډېری اسانتیاوې شته. یو خدای چې دلته ټولې میرمنې دي، او بل دا چې زه ډېره ویاړم چې زموږ په هیواد کې داسې میرمنې هم شته چې یو شرکت رهبري کړي.
د بانو شرکت اوس په کابل کې فعالیت کوي، خو اغلی مرجانا د خپلو راتلونکو پلانونو په حق لوایي په پام کې لرو چې خپل فعالیتونه نورو ولایتو ته هم وغځوو، او همدارنګه په آینده کې پلان لرو چې د بانو په نوم یو روغتون او لیلیه هم جوړ کړو. غواړم په ولایتو کې هم نمایندګۍ ولرم. لومړی له مزار شریف نه پیل کوو، بیا ورو ورو نورو ولایتونو لکه هرات، کندهار او ننګرهار ته هم کار غځوو. کېدای شي په لومړیو وختونو کې په ولایتونو کې کار لږ ستونزمن وي، خو موږ ډېر کوښښ کوو. د دې تر څنګ غواړو په آینده کې د بانو په نوم یو روغتون او لیلی هم جوړ کړو، خو دا کارونه مو تر اوسه عملي کړي نه دي. دولت باید له موږ نه سیاسي او مالی ملاتړ وکړي، او سوداګرو میرمنو ته د امن فضا رامنځته کړي.
حمایت کې د امن باشه دختره.
مرجانا سادات هم له دولت ګیلمنه د وای افغان دولت تل په نړیوالو غونډو کې د میرمنو د لاسته راوړنو یادونه کوي، نو باید ترې ملاتړ هم وکړي او تشویق کړي. په پای کې غواړم دا ووایم چې کله له افغانستانه بهر غونډې وي، جمهور رئیس او نور دولتي چارواکي تل د ښځو له لاسته راوړنو خبرې کوي. زموږ تمه دا ده چې هغه میرمنې چې کار او فعالیت کوي او افغانستان ته لاسته راوړنې لری باید ملاتړ ترې وشي. زه نه وایم چې یوازې ماته دې پام وکړي، موږ ډېرې میرمنې لرو چې هوټلونه او ورزشي کلبونه یې جوړ کړي دي، او کله دوی نه دولت ملاتړ وکړي نو روحیه یې لا پیاوړې کیږي.
حکومت میخوایم که کمک بکنه.